درنو اوریدونکو السلام علیکم. په پیل کې مرابولم د دې ساتو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM د دوشنبه په ورځ وویل چې یوازې د جون په میاشت کې له ایران څخه تر 210,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي، چې زیاتره په زور له ایران څخه ایستل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نماد دوشنبه په ورځ د قطر په دوحې کې د خصوصي سکتور د ملاتړ او له مخدره موادو سره د مبارزې په اړه د کاري ډلو غونډه پیل کړه. دا دوه ورځنۍ تحقیقي غونډه د تیر کال د جولای د غونډې د تعقیبي اقداماتو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وړاندې شویو سپارښتنو په رڼا کې ترسره کیږي. په غونډه کې د افغانستان واکمنو طالب چارواکو، غړیو هیوادونو، نړیوالو سازمانونو او متخصصانو ګډون کړی او د دې برخو د پرمختګونو او راتلونکو لومړیتوبونو ارزونه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره انعام په نوم د امریکایي سوداګر محمود شاه حبیبي د ځای ژغورنی او خوندي بیرته ستنېدو په اړه د معلوماتو لپاره تر 15 میلیون ډالر پورې جایزه اعلان کړې ده. شاغلی حبیبی د 2022 کال د اگست په 10 په افغانستان کې تشتبل شوی و. محمود شاه حبیبی د کابل ښار په مربوطاتو کې لخپل موټر څخه له موټر چلوونکو سره یو ځای تختول شوی او د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست لخوا نیول شوی دی. د تشتولو په محل موړی په کابل کې د یوې مخابراتي کمپنۍ د سلاکار په توګه کار کاوه او د جنوبی اروپا په پراخه سیمه کې سوزنده او شدیده ګرمي خبره شوی او د روغتیا او چاپیریال ادارو خلکو ته خبرداري ورکړې ده. دا خبرداري په داسې حال کې ورکول شوی چې وړاندوینې شي هوا به په راتلونکو ورځو کې نور هم تود شي او ګرمي به دوام وکړي. د فرانسې، ایتالیا، پرتګال او اسپانیا په ګډون یو شمېر هیوادونو خپل امکانات هم چمتو کړي دي. د دوشنبه په ورځ د هسپانیا په ډیری سیمو کې د تودوخې درجه له 240 سانتي ګراد لوړه وه او تمره چې د ګرمۍ د صفه به لږ تر پنجشنبه دوام وبوبي. په 2022 کال کې هم هسپانیا تر معمول فصل له 40 تر 40 ورځې وړاندې د تودې هوا له څپې سره مخامخ شوې وه، چې علت یې د اقلیمي بدلون شدت بلل شوی و.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د پاک او مهربانه خدای په نامه، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله بجوړ روغ او صحتمند اوسئ او د روغتیا جامې مو په تن اوسئ. ګرانو زده کوونکو، زه دیانا صالحی ستاسو ښوونکی، تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اووم ټولګي کیمیا مضمون دوهم لوست ښه راغلاست وایم او هله لرم چې د لوست وروستی شی بو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع د ماده خواص چې د 13 صفې څخه پیل تر 19 صفې پورې به دوام ولري. قانون زده کوونکو، موږ او تاسو البته په تیر لوست کې خپل ماده او پیژندل چې ماده هر هغه شی چې د کتلې لرونکي او حجم لرونکي او په فضا کې ځای اشغال کړي وو، زه عبارت د ماده څخه ده. چې شمې سالونه لکه هوا او په چې د ټول عبارت د ماده څخه ده. نو ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د مادې خواص پیژنو چې د مادې خواص څه ډول دي. البته کچېری موږ او تاسو وګورو خپل د مادې خواص په دوه برخو باندې ویشو، یو د یو مادې فزیکی خواص دي او بل هم د مادې کیمیاوي خواص دي چې موږ او تاسو بل عمرې په فزیکی خواص باندې وژغیرو. البته ګرانو زده کوونکو، کچېری وګورو موږ او تاسو په تیر لوستونو کې ول وستل چې خپل د یوې تودوخې په اثر کېدای سي چې یو یخ یا هم جامد ماده په مایع او یا هم په اوبو باندې تبدیل سي، او یا هم کېدای سي چې مایع بیرته په جامد باندې تبدیل سي. چې دغه ډول تغیرات او دغه ډول بدلونونه کچیر مور او تاسو ځیر سو عبارت د فزیکی خواصو څخه دي. یا هم ګران زده کوونکو داسې هم ویلی سو چې د ماده فزیکی خواص، البته مور او تاسو وایي چې د یو ماده په ظاهری بنکشې تغیرات رامنځته کیږي عبارت، یا هم بدلونونه رامنځته کیږي عبارت د فزیکی بدلونونو څخه دي. یا هم داسې ویلی سو هغه بدلونونه، هغه تغیرات چې د یوې مادې په اصل کښې نه رامنځته کیږي، بلکې یوازې او یوازې د هغوی په ظاهران یا هم په ظاهري شکل کې بدلون رامنځته کیږي عبارت د فزیکی خواصو څخه دي. او کیمیاوي خواص ګرانو زده کوونکو بیا هغه خواص ته ویل کیږي چې البته د هغوی په اصل کښې تغیر رامنځته کیږي او بدلونونه رامنځته کیږي، حتی کیدای سي چې خپل لومړني خواص هم د لاسه ورکړي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو راځو، موږ او تاسو ویله چې لومړی په فزیکي خواصو باندې د مادې غږیږو، چې د مادې فزیکي خواص چې موږ او تاسو په دې ډول سره ترتیب کړي دي، چې عبارت د یو مادې د فزیکي خواصو که چیرې وګورو، رنګ د چې رنګ خپله د فزیکي خواصو د جملې څخه شمیرل کیږي، چې د زیاتو موادو د پیژندلو لپاره موږ او تاسو کولای سو چې د هغوی رنګ ته متوجه اوسو. البته مختلف مواد چې مختلف رنګونو درلودونکي دي، د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو خپله خالصي اوبه، که چیرې وګورو خالص اوبه خپله بې رنګه دي، خو که شیدې ته بیا وګورو د شیدو رنګ چې ته خپله سپین رنګ درلودونکي ده. نو په همدې اساس مختلف مواد چې د مختلفو رنګونو درلودونکي دي، نو موږ او تاسو کولای سو چې هغوی مواد وی د رنګ پر اساس باندې وپیژنو. یا هم ګرانو زده کوونکو خپله ذایقه ده، چې ذایقه هم د مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمیرل کیږي، چې مختلف مواد مختلف ذایقې او خوندونه درلودونکي دي. البته که چیرې موږ او تاسو ښه مثال ورکړو، د بیلګې په توګه خپله بوره، د بورې خوند خوږ ده، چې بوره هم خپله د یو مادې څخه شمیرل کیږي، یوه ماده ده فزیکي خواص پر اساس باندې. که چیرې وګورو بوره خوږ خوند لري، خو که چیرې بیا مالګې ته وګورو، د مالګې خوند بیا چې ده تریو ده. دا چې د بورې خوند خوږ او د مالګې خوند تریو ده، دا هم په عین وخت کې موږ او تاسو کولای سو چې د ځینو موادو د خوند پر اساس او د ذایقې پر اساس کولای سو چې د هغوی فزیکي خواص څه شي کړو وپیژنو. خو همیشه ګرانو زده کوونکو تاسو باید په یاد ولرئ چې موږ او تاسو باید د کیمیاوي موادو خوند هیڅکله ونه څکو، ځکه کیدای سي چې ځینې مواد یې څه شي اوسي زهري، البته کیمیاوي مواد چې دي زهري وي ځینې، نو په همغه خاطر د هغوی خوند باید ونه څکل سي. یو هم ګرانو زده کوونکو البته بوی ده، چې د زیاتو موادو بوی هم موږ او تاسو ووایو مختلف مواد دي چې مختلف بویونه لري، شکل شکلي بویونه دي، چې دا هم د مادې د فزیکي خواص د جملې څخه شمیرل کیږي. چې اکثره که چیرې وګورو د بیلګې په توګه ګلان دي، چې ښه ګلونه وجود لري، ښایسته بویونه لري، البته ګل ګلاب ده، او یا هم داسې نور دي شبوي ګلان دي، او داسې نور البته عطرونه دي چې دا هم د یو ښه بوی درلودونکي دي، چې مختلف مواد به مختلف بویونه درلودونکي وي. البته خالص اوبه که چیرې وګورو موږ او تاسو په نظر کې ونیسو، هغې بوی نه لري، خو ځینې مواد کېدای سي چې تخریش کوونکي بوی هم ولري. نو همیشه ګرانو زده کوونکو په یاد ولري چې موږ او تاسو باید د کیمیاوي موادو بوی هیڅکله حس نه کړو. کېدای سي چې هغوی زهري مواد اوسي، او د هغوی بوی حسول هم کېدای سي چې موږ او تاسو ته زیان ورسوي. نو یو هم ګرانو زده کوونکو خپله د مادې د فزیکي خواصو څخه کولای سو چې د مادې ځلا هم په نظر کې ونیسو، چې زیات مواد دي چې البته خپله د یو ښه ځلا درلودونکي دي، یا هم د ځلا پر اساس باندې کولای سو چې هغه مواد د نورو موادو سره توپیر کړو. البته که چیرې وګورو ځینې فلزات دي چې هغوی د ښه ځلا درلودونکي دي، چې خپله د دغه فلزاتو ځلا موږ او تاسو کولای سو د هغوی فزیکي خاصیت وبولو. ځینې فلزات چې بیا دي کېدای سي لکه مثال لکه سره زار، سپین زار، طلا، دوی چې دي د یو ځلا درلودونکي دي، د همدغه ځلا پر اساس باندې موږ او تاسو کولای سو چې د دوی فزیکي خواص څه شي کړو، یا د بل سره توپیر کړو. یا هم زیات وخت که چیرې وګورو لکه خپله یو نوه سکاره یا کاربون، سلفر، چې دوی هم ځان ته یو خاص او ځانګړې ځلا درلودونکي ده. ګرانو زده کوونکو تاسو البته په دې تصویر کښې ووینئ چې دلته مختلف مواد دي، د مختلفو موادو انځورونه دي، کېدای سي په عین وخت کښې موږ او تاسو د هغوی رنګ، خوند، ظاهري شکل، جوړښت هم په عین وخت کښې هم دې ترتیب سره وګورو. هم دې ترتیب کې په دوام تصویر کې ګلونه دي، البته ش خوشبوئی درلودونکي دي او شایسته شکل رنگونه دي، چې دا ټول د مادي د فزیکی خواصو د جملې څخه شمیرل کیږي. البته ګران زکوونکو یو هم راو تاسو کچیر او ګورو د مادي فزیکی خواص البته ډیر دي، چې یو هم راو تاسو کولای شو چې خپل د یو مادي د ویل کېدو ټکي د شیدو ټکي هم په نظر کې ونیسو. البته د ویل کېدو ټکي یا درجه چې دا ګران زکوونکو د تودوخې هغه درجه ته ویل کېږي کوم چې یو ماده په هغه کې چې شکیږي ویل کېږي، البته ویل کېږي چې د مور او تاسو د ویل کېدو درجه وای. د بیلګې په توګه کچیر مور او تاسو وګورو خپل اوبه په نظر کې ونیسو، اوبه چې دی البته زیات وخت د یو اتموسفیر فشار یا هم صفر درجه د سانتیګریډ کې کېدای شي چې شو سي په دومره درجه کې کېدای شي چې په یخ باندې یخ په چش باندې ویل سي یا هم په مایع باندې تبدیل سي. او ګران زکوونکو د شیدو ټکه چې د ګران هغه بیا د تودوخي هغه درجه ته ویل کیږي چې البته یو ماده په هغه کې چې شي راځي په شیدو راځي. کچیر ش مثال او بو په نظر کې ونسو، کچیر او به د یو سمندر په سطح کې مور تاسو په نظر کې ونسو، دوی چې دی په یو اتموسفیر فشار کې کېدای شي چې په 100 درجه د سانتیګریډ د تودوخي کې چې شي راځي په شیدو راځي، چې یعنی د شیدو درجه یې څومره د 100 درجه د سانتیګریډ ده، چې دا هم د یو ماده د فزیک خواصو د جملې څخه اشمیره لیسو چې ځینې مواد په دومره درجه کې ویل کیږي او په دومره درجه کې پیښې دراځي. یو هم ګران زکون کوم راو تاسو مخ کې هم ویل چې د یو ماده ظاهري شکل د هم د ماده د فزیکی خواص د جملې څخه اشمیرل کیږي، چې ډیر اجسام دي البته جامد جسمونه دي ظاهري شکل او ظاهري چهره یې کچیرو ګورو کې دایسته، یا هم غیر هندسي او یا هم کېدای شي چې غیر منظم یا هم دا چې کېدای شي چې منظم او هندسي شکلونه درلودونکي اوسي. کچیر مور او تاسو شمه مثال ورکو د بیلګې په توګه کچیر او ګورو خپل د هندسي جسمونو په اندازې کولو کې کېدای شي چې اوږدوالی مساحت او حجم د دې یو مثال په نظر کې ونیسو. البته د مکعب حجم کچیر د مکعب هندسي جوړښت مور او تاسو او ګورو د هغوی د حجم البته کچیر مور تاسو غوړ محاسبه کړو کېدای شي چې د هغوی حجم د هغه مکعب د لوړوالي ضربي د هغه په لنډوالي کې او البته د هغه په اوږدوالي کې چې شکیږي ضربي چې مور تاسو د داخپل د دوی هغه منظم او غیر منظم هندسي شکلونه هم د یو ماده چې بلل کیږي فزیکی خواص. او یو هم ګرانو زده کوونکو مور تاسو د لوست د په دې برخه کې البته د ماده د فزیکی خواص څخه یو هم خپل کثافت لرو، چې کثافت هم خپل د ماده د فزیکی خواص د جملې څخه شمیرل کیږي، چې کیدای شي چې مور تاسو کثافت داسې تعریف کړو چې یو د یو جسم د کتلې مقدار په واحد د حجم عبارت چې څخه د کثافت څخه، یا هم داسې ویلای شو چې د حجم په واحد کې د جسم د کتلې مقدار ته د همغه جسم یا هم د نوموړي جسم کثافت ویل کیږي. چې خپل د کثافت لپاره ګران زکون کوم راو تاسو یو عمومي فرمول لرو چې کثافت مساوي کیږي د همغه ماده کتله د همغه ماده پر حجم باندې عبارت چې څه ده د کثافت څخه ده، چې کثافت د کثافت د اندازه کولو واحد موږ او تاسو لرو چې ګرام پر ملي لیټر ده، او کولای شو ګرانو زکوونکو د همدغه فرمول پر اساس باندې مثالونه هم حل کړو. ګرانو زکوونکو دا ټول د ماده فزیکی خواص و چې موږ او تاسو په ترتیب سره ولوستله. رازو اوس د یو موضوع چې مور تاسو خپل کثافت هم ویل چې د ماده د فزیکی خواص د جملې څخه شمیرل کیږي په هغه په فرمول باندې یو مثال لرو. ګران زکوونکو تاسو په دې مثال کې وګورئ، مور تاسو ته وایي د یوې تیږې کتله 40 ګرامه او حجم یې 15 ملي لیټر ده، تاسو د همدغه ماده کثافت چې کړئ پیدا کړئ. البته مور تاسو خپل کثافت ولوستل تعریف موم کړل چې د یو حجم په واحد کې د یو جسم د کتلې مقدار ته د هغه جسم کثافت وایو. نو فرمول مو هم درلوده چې کثافت مساوي کېدله کتله تقسیم پر د هغه ماده پر حجم باندې. نو ګران زده کوونکو په همدغه فرمول کې د هر کمیت پر ځای باندې مور تاسو کولای شئ چې د هغوی مثالونه چې شکرو البته قیمتونه یې واضح کړو. کچیر وګورو د کتلې قیمت را کول سو د 40 ګرامه د حجم قیمت را کول سو د 15 ملي لیټر 40 ګرام واخلي ګران زده کوونکو پر 15 ملي لیټر باندې تقسیم کړئ، د چې تقسیمو یا هم اختصار کړئ. کچیر اختصار کړو ګران زده کوونکو دواړه طرفونه مور تاسو کولای چې پر سلور باندې وویشو، وای چې یو 15 هغه 15 15 سلور 40 نو په همدې ترتیب سره دا موږ او تاسو تقسیم کړل چې څلور پر یو باندې مساوي کیږي په څلور سره ګرام پر ملي لیټر باندې. کچیر موږ او تاسو وګورو د کثافت واحد ګرام پر ملي لیټر ده، په هماغه اساس باید واحد موږ او تاسو ګرام پر ملي لیټر راکړي. نو اخري قیمت موږ او تاسو داسې هم لیکلی سو چې څلور ګرام پر ملي لیټر، یا هم داسې لیکلی سو چې څلور ګرام تقسیم پر شپږ باندې پر ملي لیټر باندې. نو موږ او تاسو د همدغې مادې چې یوه تیږه وه د همدې مادې کثافت موږ او تاسو پیدا کړ چې څلور ګرام پر ملي لیټر سره ده. رازو ګرانو زده کوونکو، د د لوس په دې برخه کښې موږ او تاسو لامبو وهونکي او غیر لامبو وهونکي جسمونه هم پیژنو. چې دا لامبو وهونکي او غیر لامبو وهونکي جسمونه البته د هغوی د کثافت پر اساس باندې موږ او تاسو څه کوو پیژنو. لامبو وهونکي جسمونه ګرانو زده کوونکو هغه جسمونه ته ویل کیږي کوم چې د هغوی کثافت د اوبو د یو ګرام پر ملي لیټر په څلور درجه د سانتي ګریډ په نسبت څه شي اوسي کم اوسي. نو دوی چې دي د اوبو پر مخ باندې کیدای سي چې څه وکړي لامبو وهي. یعنی هدف مو څه شته؟ هدف مو دا ده لامبو وهونکي جسمونه هغه جسمونه ته ویل کیږي کوم چې د اوبو پر مخ باندې لامبو وهي. یعنی دا چې د دوی کثافت په نسبت اوبو ته څه شي اوسي کم اوسي. یعنی کثافت یې نسبت اوبو ته کم ده، نو ځکه د اوبو پر سطح باندې دوی څه کوي لامبو وهي. هغه لکه هغه جسمونه لکه وچ لرګي، غوړي او داسې نور چې د دوی کثافت نسبت اوبو ته کم ده. او غیر لامبو وهونکي جسمونه بیا هغه جسمونه ته ویل کیږي ګرانو زده کوونکو چې د هغوی کثافت نسبت اوبو ته څه شي اوسي زیات اوسي. کثافت یې نسبت اوبو ته زیات اوسي، البته غیر لامبو وهونکي جسمونه دي. چې دا غیر لامبو وهونکي جسمونه چې دي هغوی به د اوبو پر سطح باندې لامبو نه وهي، بلکې د اوبو په لاندې برخه کښې یا هم کښته برخه کښې ډوبیږي، رسوب کوي، هلته کښېني. نو ځکه ورته غیر لامبو وهونکي جسمونه وایي. لکه ښه مثال یې موږ او تاسو تیږه یا ډبره په نظر کښې ونیسو، اوسپنه په نظر کښې ونیسو، چې اوسپنې کثافت نسبت اوبو ته څه شي ده زیاته ده، مس ده او داسې نور ده. که چیرې تیږه یا هم ډبره موږ او تاسو د بیلګې په توګه په اوبو کښې واچوو، نو هغه تیږه راسن د لوښي په تل کې یا هم په هغه اوبو کښې څه شي کېږي ډوبیږي. نو دا چې ده غیر لامبو وهونکي جسمونه دي. یو هم ګرانو زده کوونکو راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د تودوخې له مخې دوه ډوله اجسام لرو چې تودوخه تیرونکي دي. یو هادي جسمونه دي، بل عایق جسمونه دي. چې هادي جسمونه هغه دي چې په مکمل ډول کولی شي چې د تودوخې جریان د خپله ځانه څخه تیر کړي، او عایق جسمونه بیا هغه جسمونه دي چې هېڅ صورت کې نه شي کولی چې د تودوخې جریان د خپله ځانه تیر کړي. نو هادي جسمونه چې دي ګرانو زده کوونکو هغوی بیا په درې طریقو سره کېدای شي تودوخه تیر کړي. یو د هدایت په طریقه سره، دوهم ده چې د جریان په طریقه سره چې کېدای شي د تاوده جسم څخه و ساړه جسم ته تودوخه انتقال کړي، او دریم د تشعشع په طریقه کېدای شي چې تودوخه انتقال کړي. هغوی لکه د لمر تودوخه او داسې نور په نظر کې ونیسو. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سوالونو ته به ځواب ووایاست. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت منده باید. زه دیانا صالحي تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دویم لوستش راغلاست وایم. هیله لرم چې د لوست تر وروستنۍ شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عنصرونو دوره‌یي یعنی تناوبي جدول، چې د یولسمې صفحې څخه پیل تر شلمې صفې پورې به دوام ولري. د عنصرونو دوراني جدول او خواص یې مخکې له دې چې موږ او تاسو خواص باندې بحث وکړو، لومړی راځو د عنصرونو دوراني جدول پیژنو. یوه لنډه کتنه د هغه په تاریخچه باندې کوو. اګران زده کوونکو، تر اوسه پورې که څه هم موږ او تاسو ویلي دي یو سل اتلس عنصرونه پیژندل شوي دي او په جدول کښې په خپلو د کتلو پر اساس باندې یا هم په نسبتي کتلې پر اساس باندې ترتیب شوي دي چې په هغوی کښې دو نوي عنصرونه په مصنوعي ډول په هستوي لابراتوارونو کښې جوړ شوي دي. پوهانو د لومړي ځل لپاره په دوراني جدول کې عنصرونه په دوو فلزونو او غیر فلزو باندې وویشل، خو وروسته د ځینو دوګونی خاصیتونو په درلودونو سره چې ځینې عنصرونه به د خپل ځانه هم فلزي خاصیت او هم به یې غیر فلزي خاصیت د ځانه ښودل، نو پر هغه اساس نو شبه فلزات چې د جدول په پورتنۍ برخه کښې وو ورزیات او یا هم اضافه کړل، چې بیا وروسته دوراني جدول په دریو بنسټیزو برخو باندې وویشل. په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، په 1860 کال کښې د مندلیف په نامه یو عالم و چې هغه د عنصرونه یې د هغوی د اټومي کتلې د زیاتوالي پر بنسټ په دوراني جدول کې ترتیبول، چې مندلیف تر هغه وخته پورې 63 عنصرونه کشف کړي وه چې ورو ورو د هغوی خپل اټومي کتلې د خاصیت په استفاده سره همداسې په ترتیب سره نور عنصرونه هم کشف کړل، او په همدې ترتیب هغه عنصرونه چې کشف سوي نه وه تر اوسه پورې د هغوی لپاره به یې په جدول کې خالي ځایونه پرېښودل، چې د وخت په تېرېدو سره ځینې عنصرونه به کشف شیدل او په هغه ځای کښې به یې ترتیبول په هغه کوم ځایونه چې خالي ورته پاتې سوي وه. نو په همدې اساس ځینې ستونزې هم په دوراني جدول کې رامنځته سوي وه چې خپله مندلیف یوه اشتباه کړې وه، هغه داسې چې د ارګون په نوم یو عنصر و چې اټومي کتله یې 30 وه، باید د داسې ترتیب کړی وای چې د پوتاشیم عنصر چې د اټومي کتله یې نه دی شته خو دا یې د هغه څخه وروسته باید راغلی وای، نو ترتیب یې د خپله د اټومي کتلې پر اساس کړی وه چې یو څه اشتباه پکښې راغلی وه. نو په همدې اساس د هغه اشتباه د لرې کولو لپاره دوی یو ځلې بیا کشفیات اجرا کړل، چې بالاخره هغه ستونزې هم له منځه ولاړه ده، چې بالاخره د عناصرو جدول یې په دوو برخو یعنی افقي او عمودي قطارونو باندې وویشل، چې افقي قطار ته یې پریود او عمودي قطار ته یې ګروپ ویل، او خپله په دوراني جدول کې 8 پریوده او 18 ګروپونه یا هم ستونونه وجود لري، چې د دوراني جدول ټول عنصرونه موږ او تاسو مخکې هم وویل په دریو بنسټیزو ډلو چې یو هم د هغه څخه فلزات، غیر فلزات او شبه فلزات باندې ویشل شوي دي. ګرانو زده کوونکو، په همدې ترتیب 1914 کال کښې د هنري موزلي او رادرفورد چې یو انګلیسي او بل نیوزیلنډي عالم و، د دواړو پوهانو یو له بل سره په همکاري سره د عنصرونو اټومي نمبر د کشف څخه وروسته دا هم وویله چې د مختلفو عنصرونو اټومونه مختلف اټومي نمبرونه لري، یعنی دا چې هر عنصر اټومي نمبر یو له بل سره فرق کوي، د ټولو عنصرونو اټومي نمبر یو شان نه دی. نو همدې ترتیب موږ او تاسو دا وینو چې دوراني جدول دی همدې ترتیب په 8 پیریودونو او 18 ګروپونو باندې ویشل سوی دی، که هم هر یو یې په همدې ترتیب جلا جلا موږ او تاسو تشریح کولی سو. راځو ګرانو زده کوونکو د عنصرونو کیمیاوي خواص ده په دې باندې پوه سو چې دوراني جدول کې څو عنصرونه وجود لري، څو یې طبیعي او څو یې په مصنوعي ډول سره هم منځته راغلل. اوس راځو د هغه عنصرونه چې په دوراني جدول کې ترتیب سوي دي د هغوی خواص وایي. د دوراني جدول عنصرونه چې دي په عمودي ستونونو کې چې قرار لري، په عمودي ستونونه یا هغه عمودي قطارونه چې موږ او تاسو ورته ګروپ ویل، کوم عنصرونه چې په دې عمودي ستونو کې قرار لري د هغوی د انرژیکي سویې د الکترونونو شمیر پر بنسټ دوی ټول عنصرونه ترتیب سوي دي، یعنی دوی د خپل الکتروني سویه پر اساس باندې ترتیب سوي او ځای پر ځای سوي دي، چې د لومړي ګروپ عنصرونه ټول په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري. نو په لومړي ګروپ کې ټول فلزي عنصرونه قرار لري، چې همدې اساس موږ ورته د الکلي فلزاتو په نوم سره هم یادولی سو. دوی کښې یو هایدروجن دی چې هم د ځانه څخه دوګوني خاصیتونه ښیي او نسبت نورو عنصرونو ته خواص او ځانګړتیا فرق لري. په همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو، په لومړي ګروپ کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن عنصر، د لیتیم عنصر، د سوډیم عنصر، په همدې اساس پوتاشیم، بودیم، فیزیم او فرانسیم دا انصرونه قرار لري یا هم وجود لري. چې دا انصرونه ټول موږ او تاسو وینو دی په خپل اټومي جوړش کې، چې کله د دې اټومي جوړش او الکترونونه په مدارونو کې ویشل کیږي، وینو چې په آخري مدارونو کې دوی یو الکترون لري. همدې اساس د دوراني جدول چې موږ او تاسو ویل په اتلسو عمودي ستونونو او اوو دورو یا په اوو پیریودونو باندې ویشل شوی یا هم یا جوړ شوی دی. خو ګروپونه بیا په موږ او تاسو په دوو برخو ویشو، چې یو ته اصلي ګروپ او بل ته فرعي ګروپ. چې اصلي ګروپ موږ او تاسو په اے سره او فرعي ګروپونه په بی حرف سره ښودلی سو. نو راځو ګرانو زده کوونکو، لومړی راځو په اصلي ګروپونه باندې بحث کوو. په لومړی اصلي ګروپ کې که څه هم موږ مخکې هم وویل چې شپږ عنصرونه قرار لري، چې په هغوی کښې د لیتیم څخه پیل بیا په فرانسیم باندې ختمیږي. دوی چې دي په خپل اخري مدار کښې یا په وروستي قشر کښې یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول په دوهم اصلي ګروپ کښې شپږ عنصره چې د بیریلیم څخه پیل بیا تر راډیمه پورې ختمیږي. او په همدې ترتیب دریم اصلي ګروپ هم چې د سلسله تر اووم ګروپ پورې همداسې قرار لري یا هم ادامه لري، چې په دریم ګروپ کې هم شپږ عنصرونه وجود لري چې د برون څخه پیل پر نینیوم باندې ختمیږي. په څلورم اصلي ګروپ کې هم په همدې د کاربن څخه پیل تر فلوریم پورې ته رسیږي، چې دوی هم د شپږ عنصرونو درلودونکي دي. پنځم اصلي ګروپ هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د نایتروجن څخه پیل پر مسکویم باندې پای ته رسیږي. شپږم او اووم اصلي ګروپونه هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د شپږم اصلي ګروپ کښې د اکسیجن څخه پیل بیا تر یوریوم پورې پای ته رسیږي. اووم اصلي ګروپ هم شپږ عنصرونه لري چې د فلورین څخه پیل بیا تر تینیسیوم پورې پای ته رسیږي. خو په اتم اصلي ګروپ کښې بیا اووه عنصرونه وجود لري چې هغه د هیلیم څخه پیلیږي او بیا تر اوګوستنژن پورې پای ته رسیږي. د هغوی د دوراني جدول د اصلي ګروپونو په اساس د عنصرونو هغه ترتیب و چې څنګه ترتیب سوی وه. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، که څه هم تاسو وینئ موږ او تاسو یو دوراني جدول ما تاسو ته ترتیب کړی دی، چې په دې دوراني جدول کې تاسو وینئ چې ټول عنصرونه همدې ترتیب دې برخې ته موږ او تاسو ګروپونه ویلی سو، چې عمودي ستونو ته موږ او تاسو ګروپ ویله، او په همدې ترتیب دې برخې ته بیا موږ او تاسو د دوراني جدول پیریود ویله چې افقي ډول دی. په عمودي ډول کې موږ او تاسو وایي د ګروپونه د دې ځای څخه پیلیږي، چې اول ګروپ دوام ګروپ همدې ترتیب موږ او تاسو ویلي وه چې اته اصلي ګروپونه قرار لري، چې اته اصلي ګروپونه څخه اول ګروپ، دوهم اصلي ګروپ، بیا درېیم اصلي ګروپ، څلورم، پنځم، شپږم، اووم او اتم اصلي ګروپ په همدې ځای پای ته رسیږي. او پاتې نور ټول فرعي ګروپونه وو، چې فرعي ګروپونه مو هم په همدې ترتیب په بي حرف سره ښودلي وه، هغه ترتیب سره ترتیب سوي دي. او پیریودونه هم چې دا لومړی پیریود دی چې د هایدروجن څخه پیل پر هیلیم پای ته رسیږي، دوهم پیریود د لیتیم څخه پیل پر نیون باندې پای ته رسیږي، درېیم پیریود د سوډیم څخه پیلیږي تر ارګونه پورې همدې ترتیب، څلورم پیریود، پنځم پیریود، شپږم پیریود او همدې ترتیب اووم پیریود چې په همدې ځای پای ته ورسېد. ګرانو زده کوونکو، راځو په دې برخه کې د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ توپیر وایي. که زه هم موږ او تاسو پوهیږو فلزات چې دي هغوی د برېښنا او د تودوخې د تیرولو یو ښه خاصیت درلودونکي دي، لکه میس او المونیم یا کپر او المونیم چې دي. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو دا فلزات دي چې د کورونو د ګرمولو، روښانه کولو او همدا ترتیب د پخلنځي د لوازمو په توګه هم ورڅخه کولی سو چې استفاده وکړو. خو اوسپنه چې ده، د اوسپنې څخه بیا موږ او تاسو د اوسپنې د پټلي او ترانسپورټي وسایطو جوړولو او داسې نور ځایونو کښې هم استفاده کیږي. او په همدې ترتیب یو بل فلزي عنصر چې د جست په نامه سره یادیږي، د جست څخه بیا موږ او تاسو د اوبو د مرکز ګرمي او داسې نورو شیانو په جوړولو کې هم ورڅخه استفاده کیږي. او په همدې ترتیب د فلزات څخه په پراخه پیمانه ګټه اخیستل کیږي. او په همدې ترتیب راځو ګران زده کوونکو، غیر فلزات بیا هغه عنصرونه دي چې د برېښنا او د تودوخې د تیرولو خاصیت یې ډېر کم دی. یعنی د تودوخې او د برېښنا د تیرول خاصیت ډېر کم پکښې لیدل کېږي. د مثال په ډول لکه موږ او تاسو داسې نور عنصرونه یاد کړل لکه کلورین او فلورین او داسې نور، همدې ترتیب شبه فلزات بیا هغه فلزات ته ویل کېږي چې دوی منځني خواص درلودونکي دي، یعنی دوه ګونې خاصیت د خپل ځانه شي، هم فلزي او هم غیر فلزي خواص د ځانه څخه ښیي. دا اوس موږ او تاسو د فلزات او غیر فلزاتو ترمنځ رازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو په ټاکلي ګروپونو کې د عنصرونو الکتروني جوړښت ورته والی وایو. که څه هم موږ او تاسو مخکې هم ویل، خو بیا هم رازو وایي چې د یو ګروپ د عنصرونو د الکترونونو د هغوی الکتروني جوړښت او کیمیاوي خواص له کبله یو بل ته سره ورته دي. نو په خپل ورستي انرژیکي سویه کې که چیرې د مساوي الکترونونو په لرلو سره دوی هم ډیر مهم ورته والی لري، یعنی که چیرې الکترونونه یې په مساوي ډول سره درلودله، موږ او تاسو وایي چې د هغوی د مساوي تعداد الکترونونه په باندنۍ قشر کې وجود لري. د بېلګې په توګه د لومړي ګروپ عنصرونه موږ او تاسو وخت کې ویل چې په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري، نو که چیرې نور د همدې ترتیب د عنصرونو کیمیاوي خواص د دوی په وروستي قشر د الکترونونو په شمېر پورې اړه ولري چې مساوي الکترونونه په درلودلو سره، نو د دوی ورته خواص یا ورته کیمیاوي خواص هم یو بل سره مساوي وي، یعنی دا چې کیمیاوي ورته تعاملونه هم ترسره کوي. په همدې اساس رازو موږ او تاسو وایو چې د دویم ګروپ عنصرونه چې دي هغوی په خپل وروستي قشر کې دوه الکترونونه لري، او دریم اصلي ګروپ عنصرونه چې دي هغه بیا وروستي قشر کې درې الکترونونه لري، چې همدا سلسله د تر اتم اصلي ګروپ پورې همداسې دوام لري. په دریم کې درې الکترونونه، په څلورم اصلي ګروپ کې په وروستي قشر کې څلور الکترونونه لري، چې همدا عنصرونه چې په وروستي قشر کې اته الکترونونه ولري، نو په هغه وخت کې بیا موږ او تاسو وایو چې دا مشبوع عنصرونه دي، یا هم مشبوع عنصرونه بلل کېږي، چې د کیمیاوي تعامل مایل د خپل ځانه څخه نشي، نو ځکه ورته غیر فعاله عنصرونه وایي، ځکه چې دوی په خپل اخري قشر کې اته الکترونونه لري، نور ضرورت نه لري چې الکترونونه واخلي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې تاسو د مثالونه وینئ چې د پوتاشیم عنصر دی چې دی په خپل اخري قشر کې یو الکترون لري، سوډیم په همدې ترتیب په اخري قشر کې یو الکترون لري، لیتیم هم په خپل اخري قشر کې یو الکترون لري، چې دا د لومړي ګروپ عنصرونه دي. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، رازو د فلزات او غیر فلزات فزیکي خواص وایو. فلزات چې دي د برېښنا او تودوخې تیرونکي دي، د سطح کولو، ویلې کېدو او د پانې کېدو وړتیا لري. فلزات ځلا لري، د فشار په مقابل کې مقاومت لري. او غیر فلزات چې دي د برېښنا لږ تیرونکي دي، د سطح کولو په وخت کې ماتیږي او یا هم تیتیږي. ځلانه لري، د فشار په مقابل کې مقاومت یې کم دی، د ټیټ کثافت درلودونکي دي، د ویلې کېدو او ویشېدلو ټکي یې ټیټ دي. همدې ترتیب کاربن، سلفر، فاسفورس او آیودین چې دي په جامد حالت، برومین یې په مایع حالت، او هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، فلورین او کلورین یې په عادي شرایطو کې د ګاز په حالت کې شتون لري. ارزونه ګران زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څو سوال دي هغوی ته به متوجه سو. لومړی سوال: دوراني جدول د لومړي ځل لپاره په کوم کال کې او د کوم عالم په وخت کې منځته راغلی؟ دوام سوال: د عنصرونو دوراني جدول په څو برخو ویشل شوی او هر برخه یې په څه نامه سره یادیږي؟ دریم سوال: د درکړل شوو عنصرونو یعنی پوتاشیم، فلورین، اکسیجن موقعیت په دوراني جدول کې وټاکئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. ښه وخت، ښه چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکه هلی او احترامات می ومنای ګرانو زده کوونکو، هله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون دوهم لوست شرح خلاص وایم، او هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې می ملتیا وکړئ. گرانو زده کونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د هایدرو کاربونونه چې د دولسمې صفې څخه پیل په دوه ویشتمې صفې به پای ته ورسیږي. دوهم څپرکی دوهم لوست، هایدرو کاربونونه. ګرانو زده کونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې عضوي مرکبات وپېژندل. په همدې ترتیب د عضوي مرکباتو ترمنځ د هغوی د کاربونونو ترمنځ یو ګونې، دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکې ولوستل. راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو هایدرو کاربونونه پېژنو، چې هایدرو کاربونونه خپل عضوي مرکبات دي چې د کاربون او هایدروجن عنصر څخه د اشتراکي اړیکو په جوړولو سره منځته راغلي دي. هایدرو کاربونونه چې دي، دوی د جوړښت پر بنسټ په دوو ډلو چې یو الفاتیک او دوهم اروماتیک دي ویشل شوي دي. چې الفاتیک هایدرو کاربونونه په همدې ترتیب سره په الکانونو، الکینونو، الکاینونو او سایکلو الکانونو ویشل شوي دي، لکه تاسو چې په لاندې دیاګرام کښې وینئ، چې لومړی الفاتیک، دوهم اروماتیک مرکبات دي. الفاتیک مرکبات هغه مرکبات دي کوم چې دوی په خپل ترکیب کې د کاربون او هایدروجن عنصرونو درلودونکي وي، او په همدې ترتیب سره الفاتیک مرکبات خپله یو زنځیري ساختمانونو درلودونکي دي. خو اروماتیک هایدرو کاربونونه چې دي، هغوی د یو یوناني کلمې څخه اخیستل شوې ده چې خپله د اروما د ښه بوی او عطر یا هم عطري بوی په معنا سره ده. او همدې ترتیب سره اروماتیک هایدرو کاربونونه په راتلونکي لوست کې هم بحث پر کوو، چې خپله د شپږزولي مرکبات په نوم سره هم یادیږي، او په همدې ترتیب حلقه جوړونکي مرکبات هم بلل کیږي، چې هر یوه باندې به جلا بحث وسي. لومړی راځو موږ او تاسو پر الکانونو یا هم د میتان د کورنۍ هایدرو کاربونونو ته په دې باندې بحث کوو. الکانونو چې دي، خپله په عمومي ډول عضوي مرکبات دي کوم چې د ورځني ژوند په ډېرو برخو کښې ورڅخه استفاده کیږي یا هم کارول کیږي. د بېلګې په توګه تیل او ګانسولین، په همدې ترتیب پټرول، طبیعي ګاز، شمه او داسې نور الکانونه شته چې دوی خپله د الکانونو څخه جوړ شوي مرکبات دي. او الکانونه خپله مشبوع هایدرو کاربونونه دي چې د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري، لکه څنګه چې تاسو د بیوتان په مرکب کې وینئ چې د هر کاربون ترمنځ یوازې او یوازې یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، الکانونه چې دي، خپله د پارافین په نوم سره هم یادیږي. دوی چې دي، د لږ میل لرونکي معنی لري، او خپله د الکانونو عمومي فرمول لرو چې سی این ایچ دو این جمع دو د عمومي فرمول دي، چې په دې فرمول کې موږ او تاسو این توری چې ده، هغه د کاربون د اټومونو شمیر موږ او تاسو ته راښیي. نو هر څومره چې موږ او تاسو د این ته شماره ورکوو یا هم این ته قیمت ورکوو، په همدې ترتیب سره په دې فرمول کې کولای شو چې د این پر ځای باندې د کاربون د اټومونو شمیر موږ او تاسو ته یادونه یې وکړي او یا یې هم وښیي. په همدې ترتیب موږ او تاسو کچیرې این ته قیمت ورکړو، کچیرې یو وي، د مربوطه الکان فرمول په دې ډول موږ او تاسو لاسته راوړلی سو چې این مساوي ده په یو سره. په همدې فرمول کښې هر ځای چې این وجود ولري، په همهغه ځای باندې د این قیمت یعنی یو وضع کوو، لکه څنګه چې تاسو دلته په دې ځای کې وینئ سی یو بیا هایدروجن دوه، د این پر ځای باندې مو یو وضع کړ، جمع دوه خپله به فرمول کې لرو. کله چې په همدې ترتیب د دوی ترمنځ وینو چې د کاربون تعداد مساوي کیږي په یو سره، د یو لیکلو ته اړتیا نشته، دوه ضرب یو مساوي په دوه سره کیږي. بیرته چې د دوه سره جمع کړو، مساوي کیږي په څلور سره، سی ایچ فور. موږ او تاسو ته د میتان یو مرکب عمومي فرمول یې لاسته راکړ. په همدې ترتیب د یاد شوي مشبوع هایدرو کاربون فرمول موږ او تاسو سی ایچ فور په لاس راوړ. خو ځینې وختونه څلور لومړني مشبوع هایدرو کاربونونه هم وجود لري، چې په هغه صورت کې چې الکانونه خپله په عمومي معمولي ډول سره دوی نومول کیږي. نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایي چې میتان او هم که په دې شکل سره داسې وجود لري چې سی درې ایچ اته، یعنی د کاربونونو شمیر درې او هایدروجنونه اته اوسي، پروپان او په همدې ترتیب بیوتان، دا ټول موږ او تاسو کولای سو په معمولي ډول سره دوی ونومو یا هم نومې ښودنه یې په معمولي طریقې سره په دې ډول سره چې بیوتان، میتان، پروپان، هگزان، پینتان، نونان دیکان او داسې نور سره ونمو او د نورو القانونو نومې ښودنه بیا په دې ترتیب سره کولای سو چې د هغوی د کاربن شمیر لومړی په لاتین نوم سره اخیستل کیږي او بیا د ای این ای ورستاری پر هغه باندې اضافه کیږي. د بیلګې په توګه لکه موږ او تاسو چې د پینتان په مرکب کښې وینو چې 15 اټومه کاربن وجود لري چې خپله 15 ته په لاتیني ژبه کښې پینتا ویل کیږي. نو په همدې ترتیب که چیرې د ای این ای پرستاری ورباندې زیات کړل سي نو په نتیجه کښې موږ او تاسو ته د دوی په نوم ایښودنه کې داسې وایي چې پینتان لاسته راځي، یعنې د دې مرکب نوم دی پینتان. او په القانونو کې خپله د اومولوک سلسله هم موجوده ده ګرانو زده کوونکو، چې هغه کاربونونه یا هغه مرکبات چې د یو میتلین ګروپ په اندازه یو له بله سره یو توپیر ولري یا هم توپیر رامنځته کړي عبارت د هومولوک سلسله ده، یا هم د هومولوک د سلسلې په نوم سره یادیږي، یا هم داسې ویلی سو چې دوی یو د بل هومولوک دي، لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثالونو کښې وینئ. چیرې موږ او تاسو دا شکل ته وګورو، په معمولي ډول سره موږ وایو چې دا نارمل دوتان ده. د هومولوک د سلسلې پر اساس تاسو وګورئ د یو میتلین ګروپ اساس باندې د دوی ترمنځ توپیر وجود لري چې دا د دوی نوم کوونکو د لوست په دې برخه کښې د الکایل ګروپ پېژنو چې د الکایل ګروپ څه ته ویل کیږي. که چیرې د الکان له یو مالیکول څخه د هایدروجن یو اټوم لیرې کړل شي په دې صورت کښې د الکایل ګروپ ترلاسه کیږي. داسې چې د الکایل د ګروپ عمومي هومولوک فرمول موږ او تاسو لرو چې هغه سی این ایچ دوه این جمع یو دی، یعنی په دې ځای کښې موږ او تاسو کولای سو چې این ته قیمتونه ورکړو او په فرمول کښې کولای سو چې د الکایل د ګروپ هغه عمومي فرمولونه په دې ډول سره لاسته راوړو، او کم مرکبات چې لاسته راځي د دې فرمول پر اساس کولای سو چې په اسانۍ سره لاسته راوړو. د الکاینونو د ګروپونو نوم ایښودنه په دې ډول داسې ترسره کوو چې خپله لومړی د اړوند الکان نوم اخلو او بیا د ای این ای ورستاری پر ځای باندې د وای ایل ورستاری تعویز کوو یا هم اضافه کوو او په پایله کښې خپله د اړوند الکایل د نوم سره یو ځای موږ او تاسو ته یو مرکب په لاس راځي. د بیلګې په توګه که چیرې په لاندې مثال کښې موږ او تاسو وګورو د میتان مرکب، د میتان په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې په نوم ایښودنه کښې موږ په وروستۍ یا هم مثال په نوم کښې هغه وروستۍ ورستاری چې دی هغه ای این ای کلمه ده. د ای این ای پر ځای باندې موږ او تاسو وای ایل اضافه کوو، ځکه چې موږ او تاسو وایو که چیرې د الکایل ګروپ څخه یو اټوم د هایدروجن لیرې کړل سي موږ او تاسو ته الکایل ګروپ لاس راکړي که چیرې د الکان څخه، نو په همدې اساس د ای این ای پر ځای وای ایل اضافه کوو. وینو په همدې ترتیب یو اټوم هایدروجن دلته ورڅخه کم شوی ده او بالاخره موږ او تاسو ته د الکایل ګروپ په لاس راکوي چې د دې مرکب نوم چې کله یو اټوم هایدروجن ورڅخه لیرې سي الکایل په لاس راکوي، یا هم مثال میتایل، مخکې میتان وو وروسته د وای ایل کلمه اضافه سو یو اټوم هایدروجن کم سو نو په نتیجه کې وایي چې میتایل مرکب په لاس رالی. د اساس دته د فرمولونو پر اساس ترتیب سوی هم دی چې موږ او تاسو یې وینو. راځو ګرانو زده کوونکو د الکانونو نوم ایښودنې ته. د الکانونو نوم ایښودنه موږ او تاسو په دوه ډوله سره کولای سو، یو دا چې یو معمولي طریقه ده، دوهم دا چې د ایوپک طریقه ده. که څه هم موږ او تاسو ولوستل چې خپله څلور لومړني مشبوع الکانونه لکه میتان، ایتان، پروپان او بیوتان دوی څلور سره موږ او تاسو په معمولي ډول سره نومولای سو، خو پاتې نور ټول موږ او تاسو کولای سو چې د هومولوک د سلسلې پر اساس او د ایوپک د طریقې په اساس باندې نومګذاري وکړو یا هم ترتیب کړو. او په همدې ترتیب د کاربون له څلورو اټمونو څخه پورته نور ټول په معمولي طریقې سره داسې نومول کیږي چې لومړی به موږ او تاسو د کاربون د اټمونو شمیر د لانتنی اصطلاح سره یعنی ای این ای کلمه ورزیاتوو او له شپږو څخه یعنی شپږو ته د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو یو مثال ورکړو شپږو ته په لانتنی ژبه کښې هیګزا ویل کیږي او د شپږ کاربونه الکان نوم موږ او تاسو ویلی سو چې هیګزان او په همدې ترتیب مثال پینتان یا هم د اوکتان دیکان کولای سو چې د ای این ای کلمه اوربان دي تشکرو اضافه کرو. د ایوپک په طریقه د القانونو نومي شودنه بیا په دې ټولګي کې که څه هم موږ او تاسو د القانونو نومي شودنه په ساده شکل سره وایو، خو په ساده شکل سره داسې واضح کوو چې لومړی راځو وایي چې د القانونو هغه زنځیر چې شاخ ونه لري یعنی مستقیم زنځیر وي، دې ته موږ او تاسو نارمل القانونه وایو، او د نوم په سر کې یوازې یوازې د ان توري اضافه کوو. لکه تاسو چې په لاندې مثالونو کښې وینئ، ځای کښې موږ او تاسو یو هم د بیوتان لرو، بیوتان مرکب کښې تاسو وګورئ څلور کاربونونه دي، یعنی د کاربونونو شمېر یې څلور دي، او په همدې ترتیب لس هایدروجنونه دي. نو یوازې او یوازې لومړی د دې ټول مرکب نوم اخیستل کېږي، خو د هغه څخه مخکې یوازې یو ان اضافه کوو، وایي چې نارمل بیوتان د ټول مرکب نوم دی بیوتان. په همدې ترتیب سره راځو وایو چې نارمل هیگزان، یوازې په ساده ډول سره په دې طریقه سره موږ او تاسو کولی شو چې د القانونو نومي ښودنه د ایپاک په طریقې سره وشي. دوهم، موږ او تاسو کولی شو چې د کاربون د اټومونو یو اوږد زنځیر باید وټاکل سي. کله چې اوږد زنځیر وټاکل سو هغوی ته یو شماره ورکوو، یعنی شماره ګذاري کوو. لکه هغه مرکب چې موږ او تاسو په مالیکولي فورمول یې سی شپږ هایدروجن دولس، یعنی د هیگزان مرکب که چیرې په نظر کې ونیسو، لومړی د دې هیگزان مرکب اوږد زنځیر چې خپله پنځه اټومه کاربون لري هغه ترتیبوو. که څه هم ګورو چې یو شاخ لرونکی زنځیر دی، نو دوی په دې اساس داسې ترتیب وګورو. کله چې شاخ لرونکي اوسي، نو بیا په دې اساس موږ او تاسو کولی شو چې دوی بیا اوږد زنځیري شکل سره ترتیب کړو، او بیا همدې اساس باندې بیا شماره ګذاري کوو چې شماره ورکوو یو کاربون دوه درې څلور پنځه. خو بیا شماره ګذاري د هغه کاربون څخه پیله وکړو چې هغه ته یو ماویزه یا شاخ لرونکي چې شوي ماویزه ورته نژدې اوسي، نو په هماغه اساس شماره د هغې ځای څخه شروع کوو. نو وایي چې لومړی دوام پر دوام کاربون باندې ماویزه وجود لري، وایي چې په دوام کاربون باندې میتایل پنتان، او په همدې اساس که چیرې شاخ لرونکي نه اوسي یا اوږد زنځیر انتخابیږي، او بیا په عادي ډول یا په معمولي ډول سره وایو چې نارمل هیگزان. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، لکه څنګه چې ما مخکې وویله، شماره ګذاري او بیا وروسته د شاخ لرونکي کاربون نوم اخیستل کېږي، او په پایله کښې موږ او تاسو د ټول مرکب نوم اخیستلی شو لکه څنګه چې ما مخکې وویله. راځو ګرانو زده کوونکو د ارزونې برخې ته، چې لومړی سوال، هایدروکاربونونه په څو ګروپونو ویشل شوي دي؟ دوام سوال، الفاتیک هایدروکاربونونه په څو برخو ویشل شوي، نومونه یې واخلي. درېیم سوال، الکایل ګروپ څه ډول لاسته راځي؟ مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه گرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټولو به جوړ روغ او صحت مند به یستئ. زه دیانا صلحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون دیارلسم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د مادې حالتونه، چې د دې لوست څپرکي شپږم څپرکي دي، دیارلسم لوست دی، د یو سلو دوه دېرشمې صفحې څخه پیل تر یو سلو څلور څلور څلوېښتمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، د په طبیعت کښې مواد چې دي هغوی په دریو فزیکي حالتونو سره موندل کېږي، چې عبارت د جامد حالت، مایع حالت او ګاز حالت، چې دا خپله د موادو یا هم د مادې هغه درې ګونې حالتونه دي چې په طبیعت کښې موندل کېږي. لومړی راځو موږ او تاسو په جامد حالت باندې بحث کوو چې جامد حالت څه ته ویل کېږي. جامد مواد هغه مواد ته ویل کېږي چې دوی نه ټاکلی شکل او نه ټاکلی حجم لري. د دوی د ذراتو ترمنځ هغه فاصله چې ده کمه ده، خو ذرات یې یو بل ته ډیر نږدې دي، نو ځکه د هغوی ترمنځ د ذراتو ترمنځ د جذب قوه زیاته ده او دوی په آزاد ډول سره حرکت نشي کولی. نو یوازې یوازې دوی یو اهتزازي حرکت درلودونکي دي او د دوی د جامدات چې دي د جامداتو ذرې چې دي په خپله په یو ځانګړي نظم سره یو له بل سره یا یو په بل پسې یو د بل تر څنګ ځای پر ځای شوي دي. دوی چې دي د متراکم کیدلو یعنی د فشار په مقابل کې د متراکم کیدلو قابلیت یې کم دي. جامدات چې دي کلک او حتی ماتیدونکي هم دي. د جامدات عمومي خواص تر ازو موږ او تاسو ویل چې جامدات خپل یو قسم کلکوالی لري، چې جامدات چې منظم شکلونه لري او ډیر کلک او مستحکم وي. په جامداتو کې د دوی اټومونه او مالیکولونه چې هغوی ثابت موقعیتونه لري چې د فشار په واسطه د جامداتو کلکوالی تغیر نه کوي، دي ډیر کلک جوړښتونه لري. دوام یو هم د عمومي خواصو د جامدات څخه معین حجم دي چې موږ تاسو ول دی او ټاکلي حجم درلودونکي دي. د دوی اټومونه، آیونونه او مالیکولونه چې په بشپړ توګه یو بل سره نږدې واقع دي، نو کله چې د دوی دغه نږدېوالی چې د دوی د جذب قوه د دوی ترمنځ ډیره یا هم زیاته کړې ده، نو ځکه دوی په اسانۍ سره تغیر نه کوي، خپل شکل ته بدلون په اسانۍ سره نه ورکوي. بل د جامداتو عمومي خواصو څخه یو هم تراکم دی چې خپل موږ او تاسو ول د جامداتو د کله فشار ورکول کیږي د دوی د تراکم قابلیت دی ډیر کم دی. لوړ کثافت د لودونکو د جامدات ذرې ډیر نږدې دي، خو ځکه چې د دوی کثافتونه لوړ دي، د دې له کبله چې د دوی ذرات یو بل ته ډیر نږدې واقع دي. یو هم د بخار فشار دی. نظر مایعاتو او غازاتو ته د جامداتو د بخار فشار چې دغه ضعیف ده. یو هم حرکي انرژي ده. د جامداتو د عمومي خواص څخه چې دوی د دوی حرکي انرژي کمه ده، نسو کولی چې یو دوی په آزاد ډول هرې خواته حرکت وکړي. دوی چې دی ویلې کېدل کله چې جامداتو ته تودوخه ورکړل شي د دوی هغه ذرات چې دی اهتزازي حرکت لري، اهتزازي حرکت یې زیاتېږي، نو ځکه دوی خپل موقعیت ثابت نسي ساتلی. نو په همدې خاطر موږ او تاسو وایو چې دوی ویلې کېږي او همدې ترتیب سره په همدې اساس چې کله تودوخه ورکول شي ویل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د جامداتو ډولونه وایو. د جامداتو عمومي خواص مو ولوستل، مو پیژندل، اوس راځو جامداتو ډولونه وایو. جامدات چې د خپل د جوړونکو اجزا وو چې یعنی په نظر کې ونیسو اټومونه او مالیکولونه او آیونونه، د هغوی د ترتیب له مخې دی په دوو ډلو باندې ویشل شوی دی. یو کرسټلي جامدات یا حقیقي جامدات، دوهم اموروفی یا اموروفوس جامدات دي. چې لومړی موږ او تاسو په کرسټلي جامداتو یا حقیقي جامداتو باندې بحث کوو، چې خپل کرسټلي جامدات یا حقیقي جامدات هغه جامدات چې د هغوی جوړښتیز واحدونه چې خپل کرسټال نومیږي په منظم ډول سره ترتیب شوی، یو خاص او منظم ترتیب ورکول شوی وي. دا ډول جامدات چې دي منظم هندسي جوړښتونه لري. د جامداتو زیاته برخه یې خپله چې جوړه شوې ده هغه د همدا کرسټلي جامداتو جوړه کړې ده، حقیقي جامداتو جوړه کړې ده. د بیلګې په توګه کچیر موږ تاسو ګورو کلسیم مونو اکساید، کلسیم کاربونیټ، سوډیم کلورایډ، الماس او ګرافیت او داسې نور، دا ټول د حقیقي یا هم د کرسټلي جامداتو د جملې څخه شمیرل کیږي. خو دوام ډول یې چې د جامداتو هغه عمروفي یا هم بی بنی بی شکل جامدات دي. دا هغه جامدات چې د غیر منظم هندسي شکل لري، یعنی په دې ډول جامداتو کې جوړونکي ذرې چې د هغه په غیر منظم ډول سره واقع شوی وي یا هم ترتیب شوی وي، چې دا ډول جامدات په مایعاتو ته ورته دي. د ویلې کېدو درجه یې غیر معینه دي، یعنی کېدای شي چې دوی په اسانۍ سره ویلې شي او کچیرې تودوخه ورکول چې د دوی ذرات یې په کافي وخت نه لري تر څو ځان منظم کړي، نو ځکه دوی عمروفي یا بیبنی جامدات شمیرل کیږي، یعنی غیر منظم هندسي شکلونه جوړوي. نازو ګرانو زده کوونکو، کریسټلي جامدات چې دی بیا په همدې ترتیب سره په څو برخو باندې ویشل شوي دي چې د ته موږ تاسو کریسټلي جامدات هم وایو، بلوري جامدات هم وایو. دوی چې دی په څو برخو ویشل شوي دي، عبارت ده آیوني جامدات څخه دي، مالیکولي جامدات څخه دي، اټومي جامدات او فلزي جامدات. هر یو په همدې په ترتیب سره موږ تاسو لولو. لومړی راځو موږ تاسو آیوني جامدات وایو، چې خپل آیوني جامدات هغه جامدات ته ویل کیږي چې دوی مثبت او منفي آیونونو د دوی د مالیکولونو او اټومونو ترمنځ مثبت او منفي آیونونه شتون لري، او د دوی د غلیان درجه چې ده لوړه ده، لکه مالګه. مالګه چې ده د غلیان درجه یې لوړه ده، یعنی په لوړ درجه د تودوخې کې دوی څه شي کیږي؟ ویلې کیږي. او آیوني جامدات چې دي ماتیدونکي دي، د ذراتو ترمنځ الکتروستاتیکي قواوې شتون لري، خو دا چې و ټول آیوني جامدات وو. او مالیکولي جامدات چې دي، هغوی یو تشکیلونکي ذرات چې دي، هغه مالیکولونه دي، یعنی د مالیکولونو څخه جوړ شوي دي. د مالیکولونو ترمنځ کوولانسي اړیکې وجود لري، د غلیان درجه یې ټیټه ده. او ښه مثال یې لکه کاربن ډای اکساید چې د خپل د غلیان درجه یې ټیټه ده، په کومه درجه تودوخه کې هغه شکیږي، ویلې کیږي او په جوش راځي. ورځو د کریسټلي جامداتو دریم ډول ته، چې هغه اټومي جامدات یا هم د کوولانسي جامدات په نوم سره هم یادیږي. په دې ډول جامدات کې جوړونکي واحدات چې د هغه د شبکې په ټکو کې یو له بل سره په کوولانټي اړیکو کې یو ځای شوي دي، او دا اټومونه چې دي درې بعدي شبکې رامنځته کوي چې د بلور فزیکي حدود یې لوی او پراخ وي. او د کوولانسي جامداتو ساده بیلګې موږ او تاسو لکه سلیکان کاربایډ هم یادولی سودی چې دي، په خپل د ماده په شبکه کې هر اټوم یې د څلور وجهې په جوړښت سره رامنځته شوی دی. او د کاربن د څلور اټومونو سره او د کاربن د هر اټوم سره په همدې ترتیب یو یو اړیکه یې جوړه کړې ده. نو دوی چې د تشکیل کوونکو واحدات یا هم ذرات یا اټومونه و، د ذراتو ترمنځ اشتراکي اړیکه وجود درلودله، د غلیان او د زبان درجه یې لوړه ډېره لوړه ده. او داسې نور مثالونه لکه سلیکان کاربایډ، موږ تاسو ویلي الماس او ګرافیت، او داسې نور یادوالی ستو چې په اټومي جامداتو کې شامل دي. بل ازو ګرانو زده کوونکو، فلزي جامدات دي، چې خپله فلزي جامدات چې بیا دي په یو فلزي جامده، په یو فلزي جامداتو کښې هغه واحدونه چې د شبقې ټکي نیسي مثبت آیونونه دي، یعنی د دوی تشکیل کوونکي ذرات مثبت او منفي آیونونه دي. او دوی کولی شي چې په همدې ترتیب سره د دوی د ذراتو ترمنځ قوه یې ضعیفه واوسي، یا هم قوه یې ضعیفه ده، د جذب قوه ضعیفه، او د ذراتو ترمنځ یې فلزي اړیکه وجود لري. د دوی د غلیان او د زبان درجه چې د هغه لوړه ده، ځینې یې کلک خو ځینې یې ډېر نرم جامدات دي، چې دا کریسټلونه بیا خپل برېښنا تیرونکي دي، د برېښنا تیرولو خاصیت لري. لکه موږ او تاسو ښه مثال یې ټول خالص فلزات په نظر کې نیولی سو، ټول خالص فلزات چې دي هغه فلزي جامدات د جملې څخه شمېرل کیږي. د غلیان او د زبان درجه یې لوړه ده، د برېښنا تیرولو خاصیت لري، او د ذرات ترمنځ قوه ضعیفه ده، او د دوی هغه تشکیل لونکي ذرات مثبت او منفي آیونونه دي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ تاسو د مادې د حالتونو، جامد حالت، د جامد حالت ډولونه، د جامد حالت عمومي خواص او پیژندل، راځو بلوري شبکه پیژنو، چې خپله بلوري شبکه چې ته ویل کیږي. بلوري شبکه چې د خپله د اټومونو درې بودي جوړښت، یو بلوري شبکه وایي. د اټومونو درې بودي چې درې بود څخه جوړ شوی دی، ته موږ تاسو بلوري شبکه وایي. اوس نو فضايي شبکه، فضايي شبکه چې بیا د هغوی د اټومونو یو منظم هندسي جوړښت په فضا کې د فضايي شبکې په نوم سره یادیږي، چې د خپله یو فضايي شبکه ده. او د فضايي شبکې تر ټولو کوچنۍ برخه چې د هغه د هغوی تکراری یا هم د هغوی د تکرار څخه یو فضايي شبکه لاسته راتلل دي، چې د واحدي حجرې په نوم سره یادیږي، چې د شپږو مخونو څخه جوړه شوې ده، او هر واجهه یو متوازی ولعزله ده. پسو ګرانو زده کوونکو واحده حجره مو پیژندل. د واحده حجرې ډولونه پیژنو چې پر څو ډوله دي. یو هم یو ډول واحده حجرې دي چې په دې ډول واحده حجرې کې ذرې چې دي د حجرې په کنجونو کې موقعیت لري. د دې خالی فضای چې د هغه عظیمی ده، دا ډول ساده حجرې په طبیعت کې ډیر کم موندل کیږي. دوهم هغه ډول مقابی فضایي شبکې دي چې هغوی واحده حجرې غیر متناظر دي او د هرې حجرې په سطح کې موقعیت لري. دریم بیا یو ډول حجرې دي چې په دې ډول حجرې کې ذرې چې دي هغوی ته کنجونو برسېره د پای په سطح کې هم موقعیت لري. خو سلرم بیا یو ډول بل حجره ده چې هغوی بیا ذرې چې دي د کنجونو برسېره د واحد حجرې په منځ کې هم موقعیت لري. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو تاسې دې شکل کې ویني، تاسو ویني دلته د لومړی هغه ساده یو واحد حجره ده، دوهم چې یو مقابی حجره و چې یو اټومي چې په ماینس کې قرار درلود. په همدې ترتیب سره موږ تاسو ویل چې په څلورو کنجونو کې قرار لري او حتی دا چې د څلورو کنجونو په هر پای کې وجود لري. دا ټول د واحد حجرې هغه ډولونه و. زه ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوس په دې برخه کې ارزونه لرو چې په ارزونه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال، کرستلي جامدونه یا جامدات ډولونه څو دي، نمونه یې واخلي. دوهم سوال، فضایي شبکه تعریف کړي او په څو ډولونو ویشل شوي دي، نمونه یې واخلي. او دریم سوال، د جامداتو د ذرې ترمنځ یا د جامداتو د ذراتو ترمنځ څو ډول قواوې شتون لري، هغه قواوې ترتیبوي یا هم بیانوي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چاري ولرئ.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.